د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جی ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په لجانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړي دي د اسلام آباد های کورٹ ویلی یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبريال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې ایف ای ای مشر او د میډیا د سرني حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړی د پاکستان کوټي خار ته وړل شوې دي او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړي دي د پاکستان پوځ تر اوسه د نواز شریف تورونو ته ځواب ویلی نه دی او جنرال باجوا 13 هفته په کاکول کې پوځي غونډه تخکار ویلو چې د حکومت ملاتړ وکوي نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یو لسپارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډه ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې په کې د میډیا ریپورتونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستي نواز شریف ویلي د اوسنی حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي د خام د پریشانی او مصیبتونو وجه پوځي مشر دی خغلی شریف ته پوځ د مشر سره سره د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټې پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړې چې د هغه احتساب ولې نه کیږي اولې اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناشته احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی ویناګانی کړي اخوا د تاریخ انصاف مرکزی حکومت د پی ډی ایم په پرونی جلسه باندې سختې نیوکې کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکا لوبه کوي د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارټي قومي امنیتی ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازه ورنکړي د اسلام آباد های کورټ ویلي چې یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبريال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې ایف ای ای مشر او د میډیا د سارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی د پاکستان د انګریزي ژبې یو ورځپاڼه خبريال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویلي د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان اقتصادي منصوبي یاسی پیک مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا د جایدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو ورسته په ملک کې د هغه خلاف کمپاین شروع شوه او هغه تاغه دار ویل کېږي نو موږ ویلي د ملک ځنې طاقتور خلک هغه تنګوي پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د دې وړاندې هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندې سرګندې کړې او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غري کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړولې کیږي د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیرش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د لوزنامي ورستو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی د سړنې ادارې ویلي د دغه لوزنامي ورستو وسلوال خپل سیمو ته روان شوی دی خو په پاکستان کې په امنیتی ادارو او عام اولس باندې حمله روان دي افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبریالانو ته ویلي د 1300 راهسي پر روانه جګړه کې دیش امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي خو د مړو او ژوبل کسانو ځان ځان شمیرې نه ده ورکړې. افغان طالبانو د هلمند والی دغه دعوه رد کړې او ویلي چې د هغه دعوه حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې دا وکړي چې د هلمند جګړه کې د وجل شوو 15 اتیا طالب وسلوالو مړي کوټي ښار ته وړل شوی دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهم ورځ هم د دغه ولایت مرکز لخکرګه او ترڅنګ یې د نادلی، کرشک او ناوی ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو د محاصرې لاندې دي او لوی لارې نیولې شوې دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي د کورونا د څارنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیون خلک متاثر شوي دي او 1,00,000 خلک د دغه وایرس نه مړ شوي دي. فرانس د ملک په ځینې برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لږ تر لږه اوو نورو ښارونو کې د 4 هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولی شوی. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. سیړونکو وایي چې په کار ده پاکستان فوزي استابلیشمنت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د 13 ورځ په وینا سوچ وکړي او په پاکستان کې د جمهوریت بلادستي تسلیم کړي او خپل پالیسي تبیا کتنه وکړي او کدا سنه کوي نو ورده چې ټکراو به زیاتیږي چې اختتام به یا خو په ګډوډي او یا په جمهوریت بلادستي کیږي. نور تفصيلات اسلام آباد څخه ارشد حسین تاسو په راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان فوج تر دې دمه د خاغلی نواز شریف تورونو ته جواب نه دی ویلی، خو جنرال قمر جاوید باجوا تیر اونۍ په کاکول کې پوځي غونډې تخکاره ویلی و چې د حکومت ملاتړ به کوي. په پوځي مشرانو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نوی او سخت تورونو په پاکستان کې سیاست لا نور هم ګرم کړي او د خاغلی نواز شریف وینا ښایي چې اصل هدف د فوج اوسنۍ مشر او هغه ته نږدې پوځي جرنیلان دي. په پاکستان کې د فوج په کردار سیاست مداران او د جمهوریت سارونکو ادارې اکثر نیوکه کوي، خو په ګجرانواله کې د خاغلی نواز شریف وروسته وینا ښکارا او رساوا.
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے، نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں. جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے.
خغوائی جنرل قمر جاوید باجوا دا سوغات تاسو راکړي، په مصیبت باندې د دې اختقام د پریشانې وجہ تاسو یې، تاسو زمنګ سم دم حکومت رخصت کړي وو، تاسو د پارلیمان د غړو خرڅول پیل کړل، په ججانمو په زور فیصله وکړي، جسټس شوکت عزیز او جسټس قاضی فایزی سا خلاف ګامونه تاسو په خوخه کیږي، تاسو په انتخاباتو کې د ولس خوخه رد کړه او په هغوی مو نااهل ټوله کینوله، د دې بربادۍ ذمہوار تاسو یې. پخوانی وزیر اعظم په لومړي ځل جنرال قمر جاوید باجوا په نامه اغستلو سره د هغه پرځت چارشیټ یا د تورونو فهرست وړاندې کړو. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی ډایریکټر پروفیسر سرفراز خان چې پخپل هم پرونی جلسې ته ورغلی وو، وایس اف امریکا ډیوه تخپل سیړنه کې وای د نواز شریف د تقریر نمخ کې د جلسې ګډون کوونکو د هیواد د موجوده صورتحال ذمہوار د پاکستان د فوز اوسنۍ قیادت ګرځولو او د جلسې خلک پرجوش او غوسه ښکارېدل.
واقعی فوج کی ہم او استخباراتی کم ایجنسی دی اگی ہم او کم وقتاران ستا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ موبائل اکثر آگی بہم پرن جلسے نہ پس زلی دوبارہ سوچ اگشتی دی اور بکار دادا چی واخلی ہم کاغی پاکستان کی فیڈریشن سرا وفاق سرا جمہوریت سات اللہ پارا وطن دے غا خوشحالی عبادی دا پارا دخل دے ستمون لے ٹریٹریل انٹیگریٹی دوس اوائی نو کاغی بارا کی لگم رمکم لری کا نا دا قدر ذاتی صرف مفاد آگے اس ترگوڑا دکڑی نہیں سوچ کے ہر سڑے فوج کے افسران دی استخباراتی ایجنسیوں کی
پاکستان کے پا جمہوریت او دا قانون سازے پا عمل نظر لروں کے دا غیر دولتی تھنک ٹینک بل ڈیٹ مشر احمد بلال محبوب وائس آف امریکہ ڈیوا تخبل سیڑن کے وائی کد مخالف ڈلو دا دغا اتحاف سرا دولس مرست ملاتل نور سے واقعی گی نو یرد چه حیوات با پا معاشی توگا دا گڈوڈی سرا مخشی او بلدا چه وزیر اعظم عمران خان با ہم پا سیاسی توگا کمزوری شی ہغوائی پرونے جلسہ غٹا او کامیاب وا نواز شریف چی پرون نیخ پنیغا دا پاکستان دا فوج مشر نامہ واغستلا نو دا با کی دلا او وینی چی اس پا پدغا بیانیا کی لا نور ہم شدت رازی
کہا کہ انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے لیکن سویلین بالا دستی کی طرف بھی جا سکتی ہے بات ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تمام فریق ہیں وہ یہ ریئلائز کریں کہ انہیں اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے
ہغوائی دا نواز شریف دا پرونی تقریب دو نتیجے کی دیشی یا خو با معاملات دا انتشار اڑخت لڑ شی او یا با دا سیویلین بالادستے اڑخت دا لمبے گام ثابت شی کٹولو فریقینو احساس وکڑو خپلو پالیسیانو تے بیا کتن وکڑا نو حالات دا جمہوری واکدارے اڑخت تلی شی نو او کدا سی نکی گی نو یرا دا چی سیویلین بالادستی با نور ہم کمزوری شی دا پاکستان دا ڈان ورسپانے پخوانے مدیر ناصر عباس پر ٹویٹ کی ویلی دا گجرانوالا جلسے تا دا نواز شریف وینا پتول پورا وا خزنی نورو ویلی چی خاغلی نواز شریف سیاسی جگڑا دا پوز لوری تا اڑول دا پا سوشل میڈیا دا نواز شریف پنیو کو دا پختنی هم شوی دی که جرنل قمر جاوید باجوا پا انتخاباتو که دا درغلی زیموار دی نو بیا ولی دا نواز شریف گن باجوا تا دا دری کال سیوائی مودی لپارا دا پوز دا مشر پاتی که دو پا اڑا پا پارلیمان که دا قانونی بدلون ملاتل کڑی وو خاغلی نواز شریف دا پوز دا مشر سرا سرا دا پوزی استخباراتی اداره ایسای مشر جنرل فیض باندی هم ټکونا کړی او دا کوټه دا پخوانی کور کمانډر جنرل آسم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړې او وایي چې احتساب ولې نه کیږي او هغه ولې اوس هم د چین پاکستان اقتصادي رهدارې د مشرۍ په څوکې ناست دی
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري اسلام آباد ای کور د انګریزي ژبې ورسپاڼې خبريال فخر دورانی په ځد د غداري منظمه مهم په سر اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس جاری کړي او مشر قاضی اتر من الله وی کم یو پاکستانی غداری نسی کولای وړاندې زخه د درې خبريالانو ابصار عالم اسد تور او بلال فاروقي په ضد د غداری مقدمه درج کېدو په سر د بشري حقوقو وکیلانو او خبريالانو تنظیمونو سخت عکس العمل شایي په دې اړه تفصيلات استه پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي
د خبریال فخر دورانی لخوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خواست تر مخه د هغه په ضد د غداری مهم چلیږي او هغه باندې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکو تورونه لګي د جمعې په ورځ د خواست اوریدنې په محل مشر قاضي جسټس اتر من الله ویلي کم یو پاکستانی ته غدار نشي ویل کېدلې عدالت د انګریزي ژبې ورسپاڼې دی نیوز خبریال فخر دورانی د یراولو د هغه په ضد د غداری منظمه تورونو په سر د کورنو او اطلاعاتو چارو سکرتارانو او اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس هم جاری کړی دی او د کیس اوریدنې راتلونکي دوه اونو پورې ځنډولې ده اړوند نه پاکستان کې درې خبریال خبریالانو ابصار عالم بلال فاروقی او اسد علی تور په ضد د غداری مقدمه درج کېدو په سر د بشری حقوقو د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو سخت غبرګون خایي. 13 شپه د پنجاب ګوجرانواله ښار کې د مخالف ګوندونو احتجاجي جلسې ته وینا کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او مسلم لیگ نواز ګون مرستیال صدر مریم نواز هم حکومت باندې میډیا د زورولو تورونه تکرار کړی دی. آغا وائی پاکستانی میڈیا کی چکم و ادارو او خلقو دا اولس آواز را پورتا کولو آغی خویا گرفتار اکلی شوی دی یا دا بندیزون سر مختی او یا دا خپل روزگارن محروم اکلی شوی دی. بلخوا پاکستان کے واکمن تحریک انصاف گن دا میڈیا دا ازاده پخلی کوی او دعوی کوی چه تیرو حکومتون پا پرتلا ناست حکومت کی میڈیا تا دیر زیاد ازادی ترلاس دا. دا خبریال فخر دورانی وکیل عدالت پڑوان د داد دریزم خپل کړی چې د مرکزی وزیر فیصل واډه د برخ شریعت او بهرنی هیوادونو کې د اساسو په اړه خبر ورکولو په سر فخر دورانی زورولی کیږي. خو فیصل واډه د فخر دورانی دغه خبر بی بنیاده ګرځوي. د خپل ټویټ د لارې دغه خبر ته عکس العمل کې فیصل واډه ویلي چې فخر دورانی په جیل کې بندیوان د خپل اخبار مالک شکیل الرحمن په وینا باندې هغه بدنامول غواړي. فیصل واډه زیاته کړی میر شکیل د داسې خبرونو په بدل کې د حکومت نه رعایتونو اغستو کې غرضی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا دا په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو تنظیمونه وایي چې حکومت لخوا په انټرنیټ او سوشل میډیا موادو د څارنې کولو د حکومت په دایاتو عمل نه کولو په نتیجه کې د ټولنیزو رسنیو په کمپنیانو بندیز لګولو په اړه نوی رولز یا اصول واضح کول د رائے د اظهار او جمهوریت په ضد فعال دی. دوی وایي چې د دې سره به عام ولس کې ویره خوره سي او هغوی به د خپل حقونو لپاره په سوشل میډیا اواز نسي پورته کولی. کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو سره به په هیواد کې د ډیجیټل اکانومي ته هم زیان ورسي. کوم چې د پاکستان معاشي صورتحال ښه کولو لپاره ډیر مهمه ده. د دې حکله باندې نور تفصیلات عبدالرزاق پراپور کې لري.
د انګریزي جبیډان رسپانی په خپل اداري کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په انټرنیټ خریدونکو موادو نگرانې کولو لپاره په داسې حال کې زمينه برابروي چې د انټرنیټ متعلقه کپنونه یې په کې څه قسم رائے نه ده اغستي. اداري زیاتوي د غیر قانوني موادو بندولو او لری کولو په نوم دغه اصول وضع کولو په اړه د ایشیا انټرنیټ کولیشن لوی سوشل میډیا کپنو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته حت لیکلې او په دغه اصول وضع کولو کې د اړوند ادارو رائے نه اغستو باندې د تشویش څرګندونه کړې. په دې اړه په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د تنظیم بایټس فار آل یو فعال اسامه خلجی وایي د پاکستان آئین کې خلکو ته د رائے د اظهار حق ورکړل شوی، نو په ټولنیزو رسنو د موادو چانټي کول او هغه لری کول خلک د بنیادی حق نه محروم کول دي.
دا خو د دنیا دی حق باندې چې ډېر اثر پرېږدي په جمهوریت کې. ځکه چې بیا چې دی خلک یېږي دا چې موږ باندې که تکیسو نه شي، نو موږ چې دی خپل په زړه کې او ماغزه کې چې کوم خبره ده هغه په سوشل میډیا باندې نه لیکو. او بل تاسو کوګوري نور میډیا باندې چې دی په ټي وي او په پرنټ اخبارونو باندې چې دی هغه کې ډېر زیات پرشر دی، کافي خبرې ورته خلک نه شي کولی. نو هغه خبرې به خلک په انټرنیټ باندې کوي، نو دا بیا انټرنیټ باندې خلکو ته خاموش
در رسپانې په ادارې کې دا هم لیکل شوی چې دغه رولز کې حکومت تبا دا قانوني حق تر لاسوي چې په سوشل میډیا خریدونکو موادو نگرانی وکړي، هغه لری کړي او د حکومت په هدایاتو عمل نکولو په نتیجه کې په سوشل میډیا کپنو بندیز ولګوي. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نگداد وایي حکومت د موادو لری کولو لپاره خو چمتو دی، ولې د خلکو ډیټا او د هغو آنلاین حقونو خوندي کولو اقدامات نه کوي.
کانټینټ کو سنسر کرنے میں
موادو کې چانټي کولو او په اپلیکیشن بندیز لګولو په معاملہ کې خو حکومت د تیزی نه کار اخلي، ولې کله چې د ډیټا د خوندیتوب خبر راشي نو بیا خلکو ته د ایف آی اے نه شکایت وي چې زمونږ معاملات نه حل کیږي. ریاست غواړي چې پاکستان کې څومره د انټرنیټ صارفین دي هغه قابو کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ په ډیجیټل مارکیټینګ څنګه کې کارکونکو محمد یاسین وای داسې اصول وضع کول چې پکې سوشل میډیا کمپنی د موادو لری کولو او ډیټا شریکولو باندې زور اچولې شوی وي د هوا ډیجیټل اکانومي ته زیان رسي.
اگر پاکستان کی فار ایگزامپل فیس بک بین کی تو دا ود ڈیجیٹل مارکیٹنگ یو غٹ لاسی سیملرلی باقی چ کم کم نس دی کا ہم دا سی ہوئی چہ رمون نرازو او پالیسی کی آئی تھنک دا سم سرشتہ چا بدل لیکن بین کی گی نو ہتے ول لاسی اس فار ایگزامپل کتا سو انڈیا یا چائنا واچ اس چائنا چ کم دے چائنا ہر سے بلاک کر دی خو چائنا خپل اکانومی دم سٹرونگ دی او چائنا خپل ٹیکنالوجی دم سٹرونگ دی چا خپل دا سی الٹرناٹیو جوڑ کر دی نو ہتے وجن چائنا تا ول لاسی ملاوی گی خو کین کی پاکستان کی دا بین پالیسی شروع شی نو دے کی
بلخوا د پاکستان موجوده حکومت پر لپسې داوای هغې د اظهار په ازادۍ باور لري خو نه غواړي چې سوشل میډیا په هیواد کې د کرکې راپارولو او د پاکستان پوځي او عدالتي ادارو پر ضد وکارول شي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پنجاب ګوجراوالا کې د پاکستان د نامتو ساينس پوه ډاکټر عبدالسلام په عکس باندې د ځوانانو یو ډلې تور رنگ اچوي او مخې ورتور کړی وو چې د دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې سخت ور باندې خبرګون ښکار سوی. ډاکټر سلام ته د هغه د فزیکس کې د همکاري لپاره نوبل جایزه هم ورکول سوې ده. تیره اونۍ یو سلویشت کلیزه هم لمنځل سبب د اسلامي نظریاتو شورا مشر او دینی عالم قبلایاز د دیو سره د خبرو په وخت وویل چې ساينس او عقیده دوه بیل بیل شیان دي او د چا د عقیدې لپاره څوک په نقشه کول باید د دې مخه ونیوي سي. د دې حق لباندې نور څه تفصيلات تاسو ته د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
په ټولنیزو رسنیو خوره شوې دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ځوانانو یو ټولګي د نېشنل کالج مخې ته د ډاکټر عبدالسلام ځوان شوی پوسټر توروي او د هغه پر ضد شعارونه هم پورته کوي. د کمشمیره احمدي فرقې سره تړاو لرونکي ډاکټر عبدالسلام چې د فزیکس یا ساينس دننه د نوي نظریې معرفي کولو په اساس ورته نوبل جایزه هم ورکړل شوې وه او هم دغه ساينسي نظریې موجد په هسه نړیوال شهرت موندلې وو. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبلایاس په وینا اسلام چته هم د اجازه نه ورکوي چې د مذهبي عقیده په اساس دي د چا علمي خدمات او علمي فکر رد کړی شي. په دې حقلا نوموړې زیاتوي
د علوم په سفر کې خو استفاده چې کومه ده دا د هر چا نه کولی او چرته هم چې یو نوې تحقیق وي په ساينس کې په ټیکنالوژي کې په معاشرتي علومو کې په سماجیاتو کې هغې کې دا نه دي کول پکار چې مونږ دا وګورو چېرته دا مسلمان دی او که مسلمان نه دی. نو پدې کې زه تاسو سره اتفاق کوم چې پدې کې مذهبي جنون یا مذهبي ترخکاری یا تاسو انداز چې موږ د هغه په تصویر باندې سیاهي راخو کرخه راخو دا مناسب نه دی.
د ډاکټر عبدالسلام دغه پوسټر چې د هیواد د نورو اتلانو سره یو ځای د ګوجرانواله نېشنل کالج نه بهر په یو دیوال لګول شوی وو د دغه عکس د پاسه د تور رنگ لګولو او پر ضد شعارونه پورته کولو وروسته په ټویټر وتلي اقتصاد پوه عاطف میا د دغه ویډیو خورولو سره د خفګان سرګندونه کړي او لیکلې دي که چرته دغه ټولګي ته یوازې دا معلومه وي چې د یعنی ډاکټر عبدالسلام ورسره سومره مینا لرلا سومره د دوی پام ساته او سومره خپل جوان د دوی د خېګړی کارونو د پاره سپاره لیو وتله خبريال فخر کاکا خیل وی او ای ډیوته ویلی دغه د عقیده په اساس د کرکې خور کړې شوی فکر دی چې نن یې مونږ دغه ډول نتیجې وینو
کوم تاریخي سبقونه دی هغه ته په داسې ډول وو چې پاره کې د مینې په ځای کرکې پیدا کی دا غي انجام بدغې په خپل باندې ډاکټر سره هم دا وینا کړې و چې یاره ما دا موبایل غشي د ما په قائدونه دی غشته په سنس نه غشته دی نو زما دی اچیومنت یا د ما چې د وطن د پاره کوم کار کړی دی په هغه نظر ګوره کته سو ورته د کفر او د اسلام په نظر ګوره نو بیا ظاهر خبره ده هم دک سوچ په پیدا کیږي دا څنګه چې په دې ویډیو کې ښکاری او په هان دی هغه دا خبره کې چیرې په مثال کې یا په درسو تدریس کې دغه د بنیادی تبدیلو ضرورت ته کوم څه په سکولونو کې لګه کتا څو خپل د ماډرن ایجوکیشن کتابونه مو پورې باغې کې هم دغه یو سلسله روانه ده او دا غي انجام به بیا په تاسې کې څه پیښو کیږي
ډاکټر عبدالسلام چې 1900 پیتم کال نه تر 1901 کم اتیایم پورې د پاکستان ساينس او ټیکنالوژي وزارت مشاور پاتې وو او په هیواد کې د ساينس پرمختګ د لپاره هم یو مهم رول لوبولې خو په کال 1906 کې د مړینې وړاندې اخیری څو کلونه انګلستان کې تیر شو چې بیا ورستو د مړې پاکستان ته راوسته شو احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده
دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو د سیړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وای کال 2019 او شلم په پرتا په قبایلی ضلعو کې د دیشو ځخه تر 30% په تشدد او د فی بریدونو کې زیاتوالی راغلی اداره وای په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنه مې ورسته چې په کې ولسمې مو د افغانستان زمکبه د ترهګرو لپاره نه کارول کیږي په قبایلی ضلعو شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال موجودګي زیاته سوی دا تشدد هم دوام لري په پاکستان کې مطبوعات وايي په ورستیو کې په قبایلی ضلعو او بلوچستان کې د تشدد پیښې شایي چې ترهګر مخ په زیاتېدو دي او په هان وايي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد مبارزه او د هغې په ضد پالیسیو کې تسلسل ته اړتیا ده نور تفصيلات ریاض حسین پر راپور کې لري
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د سیړنې د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وای په قبایلی سیمو کې د کال 2013 پورې حالات په قابو کې وو خو د کال 2019 راهسې په تشدد کې یو ځل بیا اضافه لیدل کیږي دی وای په کال 2020 کې د کال 2019 په پرتلا د ډیر شونات تر 30% پورې په تشدد کې زیاتوالی شوې دی منصور وای په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې ورسته وسلوال خپل سیمو ته ستانه شوی او په پاکستان کې د مختلفو وسلوال ډلو د بیا یو ځکه د عمله په امنیتی دارو او عامو خلکو هدفي حمله هم دوام لري
دا چې د کوم افغانستان ته تللی وي نو دا بیا واپسی شروع کړي ده خپل علاقې ته سپیشلی په ساوث او په نارت وزیرستان کې دا اوس کوم مغاور شو د غاری یونیفیکیشن او په شایده ده چې دا په افغانستان کې کوم پیس پروسس روان دی د افغان طالبان او د امریکایانو په اړه دا شرط دی چې د افغانستان رقابه بل چا خلاف نه استعمالي
په پاکستان کې د انګریزي ژبې مختلف ورسپانو ډان او ایکسپریس ټریبیون په خپل اداريو کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د شوی تشدد په اړه زی ور کړی دی ورسپانې وایي په شمالي وزیرستان او بلوچستان گوادر او ماړه سیمه کې شوی تشدد خای چې په پاکستان کې ترهګری دوام لري په اداريې کې ویل شوی دی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د یو افسر په شمول د شپږ کسانو وجنه او په اورماړه سیمه کې د سوارله سرکاري او امنیتي ځواکونو په نه حقول تر ټولو زیات وجنه ده د انګریزي ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي قام ته ویل شوې دي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې د هند اقتصاد ته خطر پیدا کوي او په دغه پیښو کې د هند حکومت لاس لري خو په سرکاري توګه تر اوسه داسې کوم د هند خلاف مضبوط کیس نه دی جوړ کړی شوی ورسپانه وايي قبایلی ضلع شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ضرب اذب عملیاتو وروسته دغه سیمه صفا ګرځولې شوې دي خو بیا هم د کال 2013 راهسې د ورسپانې په وینا کم نه کم 200 عام وګړي په هدفي ډزو وجل شوې دي په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي په حکومتي کچا د ترهګرۍ په ضد جوړو پالیسو کې تسلسل نشته.
زمونږ کوم پالیسي دی د پاکستان د حکومت یا د ریاست په هغه کې تسلسل نشته. چې وقتی تور خو هغه یو اپریشنو کې یو مسله سایت ته کې خدای مسله بیا مستقل حل کې کوم دی لکه مخ ته رانه شي. که څنګه موږ د افغانستان د مسلې او د کشالې نظر واچو نو امریکایان او طالبان لګیا دي او بیا افغان حکومت هم سره چې د دې مسلې یو مستقل حل راولي. دغه شان د بده مرغه په پاکستان کې دا کم عناصر چې دي کم سوچ او کم بیانیه او هغه بیانیه نن هم مطلب دار چې شتون لري.
د انګریزي ژبې ورسپانه دان په خپل اداري کې لیکي کوم تنظیمونو چې د دې تشدد او حملو ذمہواري اخستي د وړاندې نه د حکومت د سر لاندې دي او بیا په استخباراتي ادارو هم پښتني روچتيږي چې ولې دوی د دې په مخنیوي کې نه دي کامیاب شوي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس په خردول او په لجانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پوري کړی دي. د اسلام آباد های کورټ ویلي یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سرنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. او وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس په خردول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پوري کړی دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د نواز شریف تورونو ته ځواب ویلی نه دی، خو جنرال باجوا تیره هفته په کاکول کې پوځي غونډه ته ښکاره ویلو چې د حکومت ملاتړ به کوي. نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یو لسپارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډه ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې پکې د میډیا رپورټونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستي. نواز شریف ویلي د اوسني حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي د قام د پریشانۍ او مصیبتونو وجه پوځي مشر دی. ښاغلی شریف د پوځ د مشر سره سره د پوځي استخباراتي ادارې ای سای مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټه پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړې چې د هغه احتساب ولې نه کیږي. اولې اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناشته. احتجاجي غونډه ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز، د پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ویناګانی کړي. اخوا د تاریخ انصاف مرکزی حکومت د پی ډی ایم په پرونی جلسه باندې سختې نیوکې کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکا لوبه کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارټي قومي امنیتي ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازت ورنه کړي. د اسلام آباد های کورټ ویلي چې یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویلې کېدی او په یو خبریال باندې د غدارۍ لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. د پاکستان د انګریزي ژبې یو ورځپاڼې خبریال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویلي د پخوانی پوځي جرنیل او د پاک چین اقتصادي منصوبې یاسی پیک مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا د جایدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو وروسته په ملک کې د هغه خلاف کمپاین شروع شوه او هغه تاغدار ویل کېږي. نوموړي ویلي د ملک ځنې طاقتور خلک هغه تنګوي. پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د دې وړاندې هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندې سرګندې کړې او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غلي کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړولې کیږي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیرش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی. د سړنې ادارې ویلي د دغه لوزنامې وروسته وسلوال خپل سیمو ته روان شوي دي، خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام اولس باندې حمله روانې دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبريالانو ته ویلي د 1300 ورځو راهیسې په روانه جګړه کې دیرش امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ژوبل کسانو ځان ځان شمیرې نه ده ورکړې. افغان طالبانو د هلمند والی دغه دا ورت کړي او ویلي چې دغه دا حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو کمانډان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې دا وکړي چې د هلمند جګړه کې د بجل شوو 15 اتیا طالب وسلوالو مړي کوټي ښار ته وړل شوی دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهمه ورځ هم د دغه ولایت مرکز لخکرګه او ترڅنګ یې د نادلی، کرشک او ناوی ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو د محاصرې لاندې دي او لوی لارې نیولې شوې دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د کورونا د څارنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیونه خلک متاثر شوي دي او 1,00,000 خلک دغه وایرس نه مړه شوي دي. فرانس د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لږ تر لږه اوبو نورو ښارونو کې د 4 هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولی شوی. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلې دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان پاک لرا پور لرو چې غلطه په هلمند کې د جګړې نه هم ورځ ادا او په دې اړه باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د جګړې په خبرګون کې د طالبانو بریدونو پکلکه غندلې دي او ویل دي چې افغان فوج پکلکه دفاع کوي. ولسمشر غنی تیر ورځ په ویډیو پیغام کې ټولو ادارو ته امر کړی چې هغه تنان چې د دې جګړې له وجې زخه زیانمن شوی دي او د هغه کورنۍ ته د مرستې ورسي. په ورته وخت کې د هلمند سیمایز چارواکي وایي چې تیر 9 ورځو راهیسې د لشکرګاته نږدې د پلسوي جګړې لامل سنږدې 300 طالب وسلوال وژل شوی دي. حکمل روان نور تفصيلات لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو ورستۍ بریدونه ته په خبرګون کې ویلي چې په هلمند کې د طالبانو بریدونه غندي او زیاتوي چې افغان فوځي کلکه دفاع کړي. ولسمشر غنی پرونه وخت په یو ډی پیغام کې ویلي چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدونه غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې لازمانو کورنۍ وړمنو خلکو سره جدي او عاجل مرستې وکړي. ولسمشر غنی وویل
پیلمن او زین ولایتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالی تلفاتو ترڅنګ پیلمن کې ګڼې کورنۍ بې کوره او مقتول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بېزار شویو کورنیو ته یو ور بیا د زړه له کومې تسلیت وایم او د خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د اتلولیو او سرښندنو قدردانی کوو.
خغلی غنی دا خبره په هغه ویډیو پیغام کې کړی چې بیګای دی افغانستان دی فوتبال غوړه لیگ په مناسبت ورکړی و. غنی زیاته کړی فوتبال خوشاله کړی خو دی هلمن او نورو سیمو امنیو جګړو خوشینه کړی یو. بلخو دی هلمن سیمایي چرواکي خبر ورکوي چې دی تور نه ورځو رهیز دی هلمن خار لخکرګا ته نږدې 300 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د هلمن ولی جنرال یاسین په هلمن کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو د هلمن په جګړه کې سخت تلفات ولیدل چې د دوی بریدونه یې کاملا له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. هغه وویل
نتی او دفاعي ځواکونه په میړانه او سرخندنې سره وتوانېدو چې د دشمن دغه شوم پلان ته کلک ضربه ماته ورکړو او بلاخره دوی په شا وتنبو چې د دوی د مړې تعداد نو د 300 نه پسې هم واوخته چې دې کې د لوړپلو چارواکو تر ماوینین د طالبانو پورې دی امدارنګ د سرقتي قمندانان دي ولسنام نه هاده ولسوالان دي دغه ټول پکې شامل دي. وسفيلي وضعیت د خار لشکرګاه او د لشکرګاه شاوخوا سیمه کاملا
نوموړی زیاتوي دا مهال لوی ګواښ د سړک د غاړې ماینونو دی چې افغان ځواکونه یې د لمنځه وړلو هڅې پیل کړي تر څو د تګ راتګ لارې په امن شي او هغه سیمې چې طالبان پکې حضور لري پر وړاندې عملیات جریان لري. د هلمند مرکز لخکرګاه په څو حوزو او ولسوالیو نادلی او چاینجر کې دا وروستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې 2000 کورنۍ بیځایه شوي خو تر اوسه د بیځایه شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې. خو سیمه ای چرواکي وایي په سرویګانو کار روان دی. ځایي خلک بیا وایي په هلمند کې په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده خو د شدت کچه یې ټیټه ده. طالبانو سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو خبر پاڼو کې د هلمند د جګړې له امله د خلکو د بیځای کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغان چارواکي خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر سره په وروستۍ لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو ژمنه کړې. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو. هلته په دوه نورو ماشومانو کې د پولیو ناروغي موندل شوې ده. د چارواکو تر مخه یو ماشوم د کوټي او یو بل ماشوم د پښین د برشور تحصیل زخه د پولیو په ناروغي د اخته کېدو راپور مخته راغلی دی. شش کال بلوچستان ایالت کې د پولیو کیسونه تر دا وخت پورې دروست راپور شوی دی. نعمت سره د تفصيلات په راپور کې لري.
د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز د بیان نخلي دغه دواړه د پولیو پیښې د کوټ بلاک په دوز لوکي مخته راغلي دي. سیو پیشه په کوټه چلتن ټاون علاقه کې او دوه مې پیشه په پښین ځلې تشل برشو ته پکا کړی چې تستیک سوي ده. چې په دواړو پیشو کې د سلور کالو کښنې ماشوم او دویم د 15 میاشتو کښنې ماشوم د عمر بر د مزدوري سره مخامخ سوي دي. د پولیو د بیړني عملیاتو مرکز مرستيال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا دغه د کوټ بلاک د پولیو څخه انکاري پلرونو تعداد ډیر زیات دی. سلوبو چې د پولیو پیښې مختار روانې دي. ډاکټر آفتاب کاکړ دوی ورځې وړاندې د وی وی ډي وسر په یو ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي وو دغه انکاري پلورونو په چاپیریال کې د نورو کښنیانو سیټ هم په خطر کې اچولې دي او دلته د پولیو پیښې په لوی تعداد کې مختار راتلای شي. څو وس دغه د دوی د پولیو پیښې تستیک سی وی دي. دغه نیو د پولیو د پیښو په حق له د نور معلوماتو ورکول په محل ډاکټر آفتاب کاکړ و دی وته وویل
یوغه د شیدې چې اته څلويش میاستې یې جګې د بلګ پنځل استي د دې وس موږ انویسټیګیشن کوو. کوم هغه سیمپل چې موږ استول اسلام آباد هغه پوزټیو رااله خو زه دې ډیټیل کې انویسټیګیشن کیږي دغه بعد به موږ ته مطلب کنفرم انویسټیګیشن بعد به موږ رپورت شیرو. فلال دا دې چې دوه کیسز رپورت شوی دي یو د کوټ څخه او د اپشن.
ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته چې دا وخت په کوټي بلاک کې د پولیو د پیښو تعداد 12 او په پښین کې شپږ ته ورسېدی. چې دغه په سیمه کې د پولیو په والا ډیر اساس حالات جوړ شوی دي. چې دلته پر لپسې د پولیو پیښې تست کیږي خو بل طرف ته د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي ای او سی پولیو بیړني عملیاتو مرکز لخوا او خبري رسنۍ ته لیږل شوی یو خبر کې ویل شوی دی چې د رواني میاشتې په شپږویشتم تاریخ څخه د ټولو دولت سره په بلوچستان ایالت کې کېدونکي د پولیو په ضد کمپین لپاره هم اقدامات اخیستل پیل کړي دي. سپدې هغله د ټول ځلې مرستيال کمشنرانو او د ډیویژن پر سټه د کمشنرانو سره دوی ناشتي پیل کړی دي. سدته د پولیو کمپین د پاره د هلو زورو جارج واخستل سي ولې چې د کورونا عالمي وباله وجه زندول سي د پولیو پزت کمپینونو له وجه سکم اثرات بدلې دي. هغه برته دوی دروان د پولیو پزت کمپینونو څخه ختم کړی خو په ایالت کې دغه نیوی د پولیو د دوه کیسونو سره تعداد درويشته ورسېدی. نعمت الله صفدي وی او ای ډیوا چمن.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. په خبر پښتونخوا کې ماشومان ته د ټیکو لګولو مهم نن پای ته رسیدلې. دغه ټیکي د دوه کالو زخه کم عمر ماشومان ته د لسو بیماری زخه بد ساتي. د یوې سروي راپور تر مخه پاکستان کې هر کال 200,000 زخه زیات ماشومان د ټیکو نه لګولو له وجه ژوند لاشه ورکوي. د صحت مایرینو تر مخه د ماشومان د صحت لپاره دغه ټیکي لګول ډیر مهم دی. په دې اړه باندې تفصيلات تاسو د شاین شاه فریدی پر راپور کې لرو.
د پیښور 15 کلن نظر محمد د رمضان کال اگست په میاشت کې د پولیو وایرس ښکار شوه او په دواړو لاسو او خپو د ټول عمر لپاره معذور شوه دی. د هغه نیکه حجی زرمان وای پولو کتری سکلی دی خو ماشوم ته پوره ټیکی نه دی لګولې شوی. وای ماشومان افغانستان ته تګ راتک کولو او په شروع کې د ماشوم پټیکو غور نه دی کړی. د کوم نوجه چې د ټی بی او پولو خطرناک وایرس ښکار شو او د ټول عمر لپاره معذور شو.
نو هغه نورسته بیا دا ضعیف کېدو حتی چې دې ته ورسېدو چې دې په لسونه ولوېدو ختم شو. وینې په لسوی کار پریخو او سارم کار پریخو دا مشرپا هسپتال ته یوړو الته داخل کړو. نو دې غي دې شروع پغه کې دغه خبره وروته چې را دي ته د پولیو وایرس لګیدل دی.
په خبر پښتونخوا کې د دوه کالو نه کم عمر ماشومان د لسو بیلابیلو بیماریو نه بد ساتلو لپاره د شپږم اکتوبر نه د ټیکو مهم پیل شوی وو او نن یې اخیرنی ورځ ده. د صحت ماهرینو تر مخه دغه ټیکې د پولیو تل عمري معذورتیا سره سره د ټی بی شری تور جړی نمونیا او د سخه هم بد ساتي. ډاکټر محمد سلیم د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګې مشر دی. وایي ماشومان ته د ټیکو نه لګولو لوجه هر کال دغه بیماری وبا خوريږي او په زرګونو ماشومان ژوند د لاسه ورکوي. د ټیکو مهم چلولو مقصد یې د دغه خطرناکو بیماریو پر ضد د ماشومانو ایمیون سیستم یا قوتي مدافعت نظام مضبوطول دي.
زمون ظاهر دا کوشش دا دی چې څونه ماشومان موږ میکسیمم ویکسینیټ کو او میکسیمم ماشومان تمون ورورسو او غی تر رسائی خپل ممکن کو او دا خپل ویکسینیشن سټیټس موږ څومره زیات امپروو کو. نو ظاهر دا نه صرف پولیو بلکې هر یو بیماری باندې موږ قابو ساتلی شو چې کوم د ماشومانو حواله سره د لس بیماریانی.
د پاکستان پیډریاټیک اسوسییشن سروي رپورټ تر مخه هر کال پاکستان کې 200,000 نه زیات ماشومان د بنیادی ضروری ټیکو نه لګولو لوجه ژوند د لاسه ورکوي. د صحت ماهرینو تر مخه یوازې دغه بنیادی ضروری ټیکو د لارې خپل ماشومان د لسو بیماریو څخه بچ ساتلی شي کوم چې هر صحت مرکز کې ویډیا ورکول کیږي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې ولسم اکتوبر د غربت ختمولو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د ملګری ملتونو په وپاړه د دې ورځ په مناسبت سره لیکل شوی د غربت انصاف ته د رسایي سیاست کې اثر صحت په خطر کارونه غیر محفوظ اوسېدو او د خوراک کموالی سبب ګرځي. څېړونکو وایي په پاکستان کې د غربت کچا ورست تر بل زیاتېږي او دغه ټول اثرات د عام خلکو پر ژوند کې لیدل کیږي. ارشد مومن نور تفصيلات لري.
داس ځان دغه کوم چې زه وته یم چې بچی تاسو خوري ځان مور کوي بس ما خوړه دي ما ځان مور کړی دی ځکه یو وخت نارم تیر کوم زما په سفر وانه
دا سردار بیبی دا زوی به روزګار شوی او د یوین ګور او دو نسو سره په کور کې ژوند تیری
خورا کې دا سخت دی چې بس کو سپور مو خوړه لا چول راته ملاو شي کو سپور مو خوړه کو پوری مو خوړه لا او بس تاسو دا واده وخت خدای تیری
د ایشن ډیولپمنټ بانک کال 2015 رپورت تر مخه په پاکستان کې نږدې 50% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیری د ایم ایف په تازه رپورت کې ویل شوی د کورونا وبا په صورت د پاکستان 260 میلیون آبادی کې 30% خلک د غربت د کرخې لاندې تلی شي د نړیوال بانک شمیرې ښایي د پاکستان مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی د 0% نه سکم 1% ته راکم شوی او پر راتلونکي کلونو کې اټکل څرګند کړي چې 1.3% پاتې شي د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خانوی د ټول شمیرې ښایي چې بیروزګاری او غربت کې نور هم زیاتوالی راشي
نو زمونږ جی ډی پی چې 5.8% نه یا 5.5% نه یک دم راشي 1.9% تا او به بل کال نیگیټیو تراشي او بل کال 1% نو مطلب ایوریج 1% کې رااله نو ظاهر خبره ده چې بیروزګاری خپل حد ته ورسیده او غربت هم د بیروزګاری د وجې پیدا کیږي
ایم ایف خپل وروستي ریپورت کې ویلي د پاکستان د وړاندې نه خراب معاشي صورتحال کې د کورونا وبا له وجې شپږ 50% خلک د معاشي ستونزو ښکار کېدای شي دا په داسې حال چې د پاکستان د آبادۍ نږدې 30% ځوانان دي او عمرونه یې د 30 کالو نه کم دي ایم ایف ویلي داسې آبادۍ کې ځوانانو ته روزګار مواقع برابرولو مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی 5% پورې پکار ده کوم چې پاکستان کې پراتلونکي کلونو کې دغه کچه ته نخکاری چې ورسیږي د معاشي چارو کارپوه ډاکټر مراج الحق وای کوم هیوادونو کې چې غربت زیات شي هلته ګڼ شمیر سیاسي او سماجی مسلې سر راپورته کوي
او دا غوښتي چې په سټېشن کې نه هغه حالت ورسیږي او کله چې داسې حالات وي نو دا به سره تاسو ته فارغ شي هغه شي خاص کر دا به سره پولیټیکل سټېبیلیټي او سیاسي استقامت راپېږي
د پاکستان حکومت د کورونا وبا په صورت 12 میلیونه خاندانونو ته اولنې 3 میاشتو د پاره 1.3 میلیونه روپۍ ورکړي خو په هان وای چې تر څو قومي آمدن او ځوانانو د پاره د روزګار مواقع نوي پیدا شوي تر هغه د غربت ختمېدل ناممکن ښکاری ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي مننه چې را سره ملګری یاست هم را سره ملوسی جو یا وسته ست وړاندې کوو خبرونه کی چې زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د کم پښتو وتلی اونرمند د ژوند په حق له تاسو ته تفصيلات وړاندې کوي نو را سره ملوسی جو هم دا تاسو ته وړاندې کوو
خګوري دونکو نن به د سرا د وی خزینه شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی الفت بیگم درد محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال دویم ټوکې د الفت بیگم درد په حواله داسې لیکي الفت بیگم درد د ثوابه تحصیل په نوی کلی کې د فردوس خان کرا د فروری په 11 مورس کال 1915 ایسوی کې زیږیدل و پلار مشهور وکیل قانوندان او د خپل کلی مخورس خانو د الفت بیگم درد د پاره د تعلیم ټول سہولتونه په کور شویو دا پیدایشی یو زهینه جنیوا او فطری تور شعر و شعریتا ډیر مایلوا شیری مطالعه او شیری تبازمایی د درد مشغولاوه او دا شغل لا پخیدو ته نو رسیدلې چې په کورې د غم لړې راخورې شوې دا غم سمامولي غم نو بلکې پر لپسې د دې مور او پلار د دایمي بلتون یو داسې غمو چې د درد د شيري سیلاب ټول بندونه په مخه یوړه. زړه اوخ کې او قلم سیاهی جړله. هم په دغه غمناکو او دردناکو حالاتو کې د خپل یتیمانو او یسیرانو رونو خیاندو د تعلیم او تربیت د فرایزو د تکمیل نه پس اگر چې دا هم خپل غمونو او خوړه ولې پښتو ادب کې د درد او غم د یو لفظي مصوري اضافه هم وکړه. میا سید رسول رسا د الفت بیگم د شعر په حوالہ داسې لیکي: ما ته داسې معلومه شوه چې د پښتو د ادب په ادبي هستیانو کې دومره لویه زنانه شاعره نه چرته پخوا پیدا شوې وه او نه په موجوده زمانه کې څوک شته، او کوي نو کم از کم زما له نظره د هغې کلام نه دی تیر شوی. الفت بیگم په کال 1908 د دسمبر په 9 ورځ وفات شوه. د زمانې ټکرې او حیات درد دو شعري مجموعې مونږ ته پریښي دي. نو راځئ چې د کلام د نمونې لګو. دا د چا په نوې قبر باران خکې شو چې د زړه نه مې دردونه راوچل شو، چې د خدای په بند شګیر خلاصې دي نشي څنګه زما غوندې خواږه خلک رخصت شو، او ما خوې چې ته به یې او زه به نه یم، ما خوې چې ته به یې او زه به نه یم، له دنیا نه مې بر لاس په آخرت شه، او د خوږو خلکو کفن کې لیده ګران دی، د خوږو خلکو کفن کې لیده ګران دی، سترګو تاسو لیدل خاورو کې پیوس شو، او جنازې وي د احباب څومره سخت، جنازې وي د احباب څومره سختې، دا کټونه ټول زما مخ کې اوچت شو، او ما وی غم خوشحالی ستا کټ سره لاړ، ما وی غم خوشحالی ستا کټ سره لاړل، از میختونه د جوندون سنور هم سخ شو، او نه مړ شو مل غما نه ژوندې، نه مړ شو مل غما نه ژوندې، چرته ورک خلک زما د محبت شول، او اوخ کې سترګو نه مساسي زو اودایم، اوخ کې سترګو نه مساسي زو اودایم، زړه او روح می جوړ درد سره عادت شو.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې راسره ملګری یاست. او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ایران او د وینزویلا د پاره د امریکای خصوصي نماینده الیټ ابراهامز د امریکای د کانګرس په وړاندې د خپل یو بیان کې وروړو په وخت په دې خبره ډیر افسوس ښکارا کړی دی چې د ایران حکومت په انصاف پورې خنداګانې کوي. د زیاته کا چې د ایران خلک په دې هر څه خپوي دي. لګي ورځی شوې دي چې د ایران حکومت نامتو پهلوان نوید افکاری باندې اول خو بېشان زیات تشدد وکړ او بیا یې پانسی کو. د پهلوان نوید افکاری پانسی د ایران د حکومت خپلو خلکو ته د حکومت په مخالفینو د زور ظلم کې دو په لړ کې او پیغام دی. امریکای پوخ نیت کړی دی چې د هغو خلکو نه به تپوس کوي چې د ایران خلک آزادۍ او انصاف نه محرومه ساتلي دي. امریکای په دې لړ کې د خپل مقصد د حصول لپاره د ستمبر په 23 تاریخ د ایران په یو شمیر چارواکو او ادارو د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر بندیزونه لګولې دي. په دې چارواکو کې د شیراز د انقلابی عدالت قاضي سید محمود ساداتی هم شامل دی، چاچی په نوید افکاری د چلیدون کی مقدمه سماعت کړي دی چې په نتیجه کې اغلا پانسی ور کړی شو. دنه علاوه د مشهد د انقلابی عدالت قاضی محمد سلطانی باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. څوک چې په قول د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو ایران کې د بهائی فرقې خلکو ته د سزاګانو ورکول ذمہوار دی. بهائی فرقې ته دا سزا د دوی د مذهبي عقیدې او د خپل رائے خیال د ازادۍ په سر ورکړی شوې ده. امریکای په ایران کې د عادل آباد اورمیا او وکیل آباد په بندیخانو هم بندیزونه لګولی دي، ځکه چې دغو بندیخانو کې په لویه پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. په دې کې یک طرفه نیولې شوي خلک بندیوان ساتلې شوي دي او په خپل مذهبي عقیده ورته په ازادۍ سره د عمل کولو اجازه نه ورکول کیږي، نه په ازادۍ سره خپلو کې راغونډېدو ته پریښودل شي. د خارجه چارو وزیر پومپیو ویلي دي چې امریکا د دنیا نورو ملکونو سره د نوید افکاری په پانسای ماتم کولو کې شریک ده او په دې کار د ایران د حکومت غندنه کوي. د دو وجل د بی زمیره خلکو کار دی، د په نورو ملکونو هم غږ کړی دی چې په ایران د امریکې په شان په بندیزونو لګولو ایران سره د حساب کتاب کولو خبره نوره مضبوطه کی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړی ده چې امریکې چې د ایران خلاف کم تازه اقدامات کړی دي، دی د ایران انقلابی عدالتونه او په دې کې ناس ججان دنیا ته په ډاګه کړی دي. څوک چې د ایران د حکومت په مخالفینو د ایرانی حکومت د زور ظلم پالیسی نافذ کوي، امریکا به د دې ظلمونو خلاف د ایران خلکو سره ټینګه ولاړه وي او د ایران حکومت نه مطالبه کوي چې خپلو خلکو سره د عزت سلوک راواخلي.